نیمه نړۍ
خسر بمیان خلیم را بندو لګولې
امریکا کمپنۍ ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومني یو شمیر افغان کورنۍ د خپل لونو د واده پر وخت پرته لدې چې له هغو سره مشوره وکړي او یا د زوم او د کورنۍ په اړه معلومات ولري خپل لونه د دوی له رضایت او مشورې پرته ودوي خو ډیر ځله لیدل شوي چې دا کار یې د لونو په راتلونکي کې ډیرې ستونزې جوړوي آن تر دې چې د هغو د جلا کېدو او طلاق سبب شي خو ولې یو شمیر کورنۍ د لور رضایت په نظر کې نه نیسي
دا مشته د نیکونو او د وخت څخه یو دود را پاته دی چې دو ته مشه دود نه سویلای دا یو ناوړه دود دی دا یو داسې دود دی چې په دې کې د شزه طبقې څخه تربستا د دې حق اخسل سوی دی
تجربه خودلی چې ډیری وخت بیا تر ټولو زیات هغه مور پلار زوریږي چې د واده پر وخت د اولاد خوښي ته نه ګوري په دې اکله د یوې داسې مور کیسه اورو چې څوارلس کلنې لورې د هغې له خوښۍ پرته پنځوس کلن سړي ته ورکړې وه د دې په وینا همدا وجه وه چې وروسته بیا له ډیر بد برخلیک سره مخ شوه
دکتر خبر نداره ای بیاور دیگه صدا کرد گفت بزبی بی تو را به احمدگل داد گفت من قبول ندارم ای گریان کرد من دوزان گفتم چیزی که نصیبی گفت باز دینا
جلی خبر نوا رور ورغا کرل چی بزبی تای احمدگل تور کری ویل از ما قبول ندی پجلاشو زورت غصاشوم ورت می ویل چی دی چی نصیب دی همغه وخت را ته ویل چې ښه دې نصیب ته به زه اور واچوم موږ سودا پسې تلو بیا یې هم راغه کړل چې سودا م راوړئ زه دا سړی نه کوم بیا ورباندې قهر شوم نوره غلې شوه هېڅ یې هم ونه ویل په دې کې څو ورځې تېرې شوې بله ورځ مې زه د بلې لور کره تللی وم چې راغلم دا په کور کې نه وه پوښتنه مې وکړه ورپسې وګرځېدلو له ډېرو سرګردانیو وروسته مې د مېړه د یو ملګري په کور کې پیدا کړه کله مې چې ولیدله هلته یې هم را ته ویل چې زه دا کوژده نه منم نامزاد مې هم وروسته هغه ته یې هم وویل چې نور م راځه زه تا نه غواړم تا ته وګوره او ما ته ګوره بله ورځ چې ورغلم بیا یې جلۍ راونهښودله دې مور زیاته کړه چې څو ځله یې د مېړه د ملګري کور ته چې لورې پکې وه د هغې د لیدلو لپاره ورغله خو لورې نه غوښتل چې ورسره وګوري د دې په وینا اقتصادي ستونزې او بې وزلي د دې لامل شوې چې د خپلې لور له مشورې او رضایت پرته د هغې د ورکړې پرېکړه وکړي خو داسې هم بیا پېښ شوي چې خپله جلۍ هم د کورنۍ له خوښې پرته داسې د ژوند ملګری ټاکلی چې بیا وروسته پښېمانه شوې ده د شمالي یوه اوسیدونکې د خپل ځان په هکله وایي
ګپ مادر پلار خوده قبول نکردم پلار مادر م
د مور پلار خبره مې ونه منله خوس ډیر پښیمانه د خسر په کور کې له میړه نه مینیولې تر ټولو یو هم سم چلند نه راسره کوي وایي تا زموږ زوی په زور کړی زموږ او د دوی کورنۍ ځمکه او آسمان فرق کوي که ډوډۍ پیدا کوم کالی نه وي که کالی پیدا شي بیا په نس وګیم دا هم خیر تیریږي خو ستونزه دا ده چې په دې کور کې د هیچا هم نه خوښیږم حق و ناحق بهانه راته غواړي او جنجال راسره کوي اوس بیرته د پلار کور ته هم نشم تلی پښیمانه یم د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاده محموده تقوا وایي چې په افغانستان کې یو شمیر خلکو ته د اولاد له ژوند څخه هم د دوی دود او دستور لومړیتوب لري که لور څومره هم سخته تیروي دوی د ګزارې او ګذشت سپارښتنه ورته کوي نوموړی به راته ووایي چې ولې په ځینو کورنیو کې ځوانانو ته د واده پر وخت د انتخاب حق نه ورکول کیږي
دا چې زمونږ په ټولنه کې ولې یو ځوان او یوې ځوانې ته د واده د انتخاب حق نه ورکول کیږي شاید ډیر زیات لاملونه ولري یو لامل یې هم دغه دی چې تر اوسه پورې په ټولنه کې ښځو ته د مال او د ابزارو په سترګه کتل کیږي د دې دپاره چې یو لوری یوه کورنۍ هغه په پیسو خرڅوي نو طبیعي خبره ده چې سړی مال په پیسو خرڅوي او بل لوری هغه په پیسو رانیسي نو طبیعي خبره ده چې مال سړی په پیسو رانیسي یا هم ابزار په پیسو رانیسي په هغه څه چې پیسې ورکړل شي هغه د هغه شخص مال ګرځي او هغه د هغو ټول حقونه په موټی کې نیسی چا چې پیسې ور باندې ورکړي دي. زموږ په ټولنه کې له ښځو سره همدغه چلان روان دی، یعنی د نورو حقونو تر څنګ د واده د انتخاب حق هم ترې اخیستل شوی دی. دا آزادي خو ډېره لرې خبره ده چې یو انجلۍ خپله انتخاب وکړي او واده وکړي، خو لا عقل کله چې دوی کورنۍ توافق ته سره رسیږي د هغه انجلۍ نه حتی خوښه هم نه اخلي چې د هغوی رضایت دی د دغه مراکې او د دغه رشتې لپاره کنه دی. بل لامل یې ناپوهي ده. زمونږ په ټولنه کې خصوصا په کلیو کې او په لرو پرتو سیمو کې له ښارونو لرې هغه سیمې چې هغلته پکې پوهه او لوست کم دی، خصوصا په هغه طبقه کې چې تصمیم نیسي د نجونو په اړه، د هغوی کورنۍ، د هغوی د کورنۍ نارینه او د هغوی کورنۍ هغه کسان چې یو عشوي باته یې په غاړه لري، هغوی کې د پوهې او د علمیت کموالی هم د دغې سبب کیږي چې دوی په پوهه او یا هم په ناپوهۍ کې د یو بل انسان د ژوند حق، د ازادۍ حق، د وینا حق، د واده د انتخاب حق ترې واخلي. یو خو په دودیز لحاظ زمونږ ټولنه دودیزه ټولنه ده، هغه څه چې پرون زمونږ خلکو کړي دي نن خلک هغه مشروع بولي او هغه تر دین هم لومړی ګڼي او عمل ور باندې کوي، او کله چې یو څوک نوښت کوي نو زمونږ په ټولنه کې هغه په تمسخر نیول کیږي او نیوکې ور باندې کیږي چې بالاخره هغه کس هم مجبوریږي ځان د هغه ټولنې پرنګ کړي چې پکې ژوند کوي، یعنی د محیط سره ځان تابع وګرځوي او تطابق وکړي له هغه محیط سره.
د اغلی تقوا په باور هغو ځوانانو چې له واده مخکې د خپل ګاډ ژوند پاکله فکر کړی وي، بیا چې له ستونزو سره مخ کېږي په اسانه توګه یې حلولی شي.
تر ټولو کوچنۍ ټولنه د دوو کسانو په واده سره پیل کیږي چې کله هغوی یو له بل سره توافق ولري او هغوی یو د بل شرایط درک کړي وي او په شعوري توګه یو د بل ژوند ته راغلي وي او یو بل یې د خاوند او د مېرمنې په حیث قبول کړي وي. زه فکر کوم هغه ناخوالې چې بیا ژوند ته راځي دوی به د توافق په اساس قبول کړي وي او قرارداد به یې کړي او مثبت تړون به یې کړي او هغه به زغمي. خو که چیرې یو څوک ورسره نه آګاهانه او غیر له دې چې توافق یې کړی مخ کیږي نو د هغو تحمل به ډېر زیات سخت وي. نو هماغه چې زمونږ په کوچنۍ ټولنه کې دغه مشکلات را پیدا کیږي او دغه کوچنۍ ټولنه چې کله په لویه ټولنه بدلیږي نو مشکلات له مغه پیل څخه ورسره مل او بالاخره په لویه ټولنه تمام وي. دا چې مونږ نن څلوېښت کاله پر لپسې په جګړه کې ښکېل یو او بل مو د تاریخ چې هره پاڼه راواړې وه افغانان په جنګ کې ښکېل او ناارامه سیمه ده. لاملونه یې همدغه دي چې زمونږ دوو کسانو په سوله ژوند نه دی کړی، هغوی ته نجلۍ ته خاوند او خاوند ته نجلۍ په لاټري کې راختلې ده. نو کله چې په لاټري کې یو چاته د ژوند ملګری راوځي نو د هغو پایله به همدغسې څلوېښت کاله جګړه وي. وینو چې ډېرې واده شوې ښځې تښتېدلې دي، ډېرې نجونې تښتېدلې. علتونه یې دغه دي چې کله د هغه نجلۍ نه پوښتنه نه کېږي، هغه وایي چې زه د دغه کس سره واده نه کوم، نو کورنۍ هغه په زوره مجبوروي او جلۍ بالاخره تښتي، چې دا شرم د عمر تر پایه د جلۍ لپاره او د هغو د کورنۍ لپاره پاتې کیږي.
ارواپوهان او رواني ډاکټران وایي چې که چیرې د ځوانانو خبرې نه اورېدل کیږي او په جبري ډول یې داسې ژوند کولو ته مجبوروي چې خپله یې هم نه غواړي، له ګڼو رواني ستونزو سره مخ کېدلی شي. بیا دې نو له هغو نه د خوښ ژوند تمه نه کیږي. د رواني برخې ډاکټر ایمل صافی له نورو خبرو سره،
په مختلفو رواني ناروغیو کې د ځان وژنې کچه ډېره پورته ښودل شوې ده چې د هغې جملې نه ژور خفګان یا ډپریشن دی، همدارنګه سایکوټیک اختلالات او اضطرابي ناروغۍ دي، او روحي رواني فشارونه یا سټرسونه چې دا وروستی لامل زموږ په هیواد کې ډېر زیات دی، او زیاتره کسان خصوصا ځوان نجونې او هغه مېرمنې چې واده شوي دي او د خپل خاوند په کورونو کې د روحي رواني فشارونو سره مخامخ دي چې دغه سټرس یا رواني فشار سره د تطابق نشي کولی او یا هغې په مقابل کې مثبت جواب نشي ورکولی، په نتیجه کې دغه ناروغۍ ته داخلیږي او وروسته د هغې نه ژور خفګان او بالاخره د ځان وژنې اقدامات دي. د کورنیو دنده دا ده چې اوله په خپل کورنیو کې پنجونو باندې فشارونه باید کم کړل شي، او کله چې دی بیا واده شي هغه په هغه کورنۍ کې د هغه نورو خلکو نه زما هیله دا ده چې د خپل اولاد په نظر ورته وګوري، او بله موضوع مهمه دا ده چې د هغې روا غوښتنو ته غوږ کېښودل شي، ځکه تجربو ښودلې ده چې دوامداره روحي رواني فشار په مرکزي عصبي سیستم باندې ناوړه اغېزې کوي. د هغې په نتیجه کې یو تعداد کیمیاوي مواد دي چې هغه د کمبود طرف ته ځي او بالاخره شخص ډپریشن دپاره یا ژور خفګان دپاره مساعدوي چرته دغه وخت کې مداوا ونشي د ځان وژنه باندې مجبوره کیږي او بالاخره ځان وژنه.
ډاکټر صفی زیاته کړه کله چې مور او پلار د خپلو لونو د واده کولو پریکړه کوي باید ډیر احتیاط وکړي. د هغه په وینا کې واده د دواړو لورو په خوښه او مشوره نه وي، له شخړو ډک ژوند به ولري او همدا شخړې دي چې بیا د ځان وژنې لامل هم کیږي.
Thank you.
درنو دوستانو، په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي د له منځه وړلو په هیله دا خپرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خپرونه په همداسې مهمو موضوعاتو راڅرخي. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر شریک کړئ، په دې واټساپ شمیره پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420 21 24 شپږ سوه یو. تربیه او بلې خپرونې ښې چاري.